په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شو. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې غړې کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړې تر پای کې سره پاتې شوې. نو په لومبۍ نمایي کې د یو څو رپورټونو سره 19 پروګرام قانوني لارې هم اوریدل شي، او د دې غړې په دویم نمایي کې مستاسو د پاره بل 19 پروګرام مشال ویډیو مجله هم راوړې ده. خو تر هر څه وړاندې زو ملیح امیرزاده ته چې د دې خبرونه درته وړاندې کړي.
علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټاپ پتا. وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د هیواد استخباراتي ادارې نوی مشر ټاکلو اختیار له وزیر اعظم سره دی. جمعیت علما اسلام فی ګوندوای چې د اکتوبر پس ولسم په پیښور کې کېدونکو غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف مشرانو ته بلنه ورکړي. او اروپایي اتحادیه د افغانستان او غونډو لپاره د تقریبا 1 بلین یورو د مرستې اعلان کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د هیواد د استخباراتي ادارې ISI مشر ټاکلو اختیار له وزیر اعظم سره دی. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډې وروسته چودري خبریالانو ته ویل چې وزیر اعظم او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا دوستانه تعلقات لري، او داسې سګام به پورته نه کړي چې ورسره د کوم فریق عزت یا وقار ته تاوان ورسیږي. نوموړي زیاته کړه،
دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ
د دواړو له یو بل سره ډیر نږدې تعلق او رابطه ده، او د ISI د نوی مشر د تقرر لپاره چې کومه قانوني طریقه ده پر هغه به عمل کیږي. پر هغه باندې هم د دواړو اتفاقی رائے ده، پاغه کې اختیار له وزیر اعظم سره دی. د پوز امریکو ادارې ISPR د اکتوبر په 6 په یو اعلامیه کې ویلیو چې لیوټننټ جنرال ندیم احمد انجم د ISI نوی مشر ټاکل شوی. ISPR د دې هیواد استخباراتي ادارې د پخوانی مشر لیوټننټ جنرال فیض حمید ته تبادلې، او د هغه د پیښور کور کمانډر د جوړېدو اعلان هم کړو، خو په دې اړه د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره رسمي اعلامیه نه خبره شوی. په پاکستان کې پښتانه ملت پاله ګوندونه وایي وزیر اعظم عمران خان دې پر هغه بیان بخنه غواړي چې طالبان یې د پښتنو تحریک بللې دي. د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ پرون په ټوئیټر باندې ویلي چې عمران خان پښتانه له ترګر سره پرتل کړي، نو ځکه په اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړي چې وزیر اعظم دې په دې خبره معافي وغواړي. په عین حال کې مزدور کسان پارټي پرون د عمران خان د سرګندونو خلاف په خبر کې مظاهره کړې او ویلي دي چې په ټول هیواد کې به احتجاج کوي. وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 1 د لندن میشت رسنې میډل ایسټ آی سره په مرکه کې ویلیو چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله د افغان پولې را په دیخوا په پاکستان کې میشت پښتانه دي او د پښتنو یو تحریک دی. او په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي اقبال افریدي مشال ریډیو ته ویل د وزیر اعظم د خبرو هدف بالکل دا نه دی، بلکې مخالفین یې دغه خبرو ته بل رنګ ورکول غواړي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند اکتوبر پس 14 په پیښور کې مفتی محمود کانفرنس کوي. د ګوند ویان عبدالجلیل جان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د ګوند تر سوري لاندې کېدونکې جلسې ته د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو تحریک پی ډی ایم مشرانو ته هم بلنه ورکړل شوې. بلخوا پی ډی ایم هم اعلان کړی چې د اکتوبر په 14 په فیصل آباد او د اکتوبر په 1.5 په ډیره غازی خان کې جلسه کوي. په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل ګوندونه په حکومت تور لګوي چې په درغلوې د 2013 انتخابات ګټلی، خو حکومت دغه تورونه ردوي. اروپایي اتحادیه د افغانستان او گاونډو لپاره د شاوخوا 1 بلین یورو د مرستې اعلان کړي. دا اعلان پر داسې مهال وشو چې طالبانو په قطر کې د اروپایي اتحادیه له چارواکو سره خپل لومړی نیغ په نیغه ملاقات وکړو. د مرستې مقصد په هغه هیواد کې د بشري ناورین مخنیوي هڅه کول دي. پرون د جیشل هیوادونو په یو آنلاین سرمشیزه کې د افغانستان د بشري مرستو په ضرورت، امنیتي اندېښنو، او په افغانستان کې د هغو ګیرو پاتې افغانانو چې له نړیوالو ائتلافیانو سره کار کوو د خوندي وستلو په اړه خبرې وشوې. په سرمشیزه کې اضافي 2.5 میلیون یورو د افغانستان او گاونډو لپاره د عاجلو بشري مرستو په مد کې اعلان شوې. د اروپایي کمیشن مشر ارسلا وان دیخلین په خبره د دې مقصد د یو غټ بشري او ټولنیز اقتصادي ناورین مخنیوي کول دي. او د اسرائیل او متحده عرب اماراتو لوړپوړي ډیپلوماټان نن په واشنگټن کې درې اړخیزې خبرې اترې پیلوي. دا خبرې پر داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اداره هغه نوښت پر مخ بوتلل غواړي چې د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر صدارت لاندې پیل شوو. دغو کوششونو مقصد د اسرائیل او خلیجي هیوادونو ترمنځ اړیکې عادي حالت ته راوستل وو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د خپلو اسرائیلي او د متحده عرب اماراتو سیالانو یائیر لاپید او شیخ عبدالله بن زاید النهیان سره جلا جلا ملاقاتونه کوي. تمه کیږي چې د خبرو په ایجنډا کې د ایران موضوع پسر کوي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو په روانه غړی کې مو دوه 19 پروګرامونه هم ستاسو لپاره راوړی دي، خو دغه دوه پروګرامونه وړاندې زو د ریپورتونو طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل چې په پاکستان کې پښتانه قام پرسته ګوندونه او سازمانونه د وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان خفګان ښودلې چې نوموړي د اکتوبر پر 11مه له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې پاکستانی طالبان له پښتنو جوړ یو تحریک دی. پښتنو ملت پالو له وزیر اعظم غوښتي چې د خپلې دې خبرې له عمله بخنه وغواړي. دوی وایي د عمران خان دا څرګندونې پښتانه نړۍ ته د ترهګرو په توګه ورپیژني. د وزیر اعظم د دې څرګندونو پر ضد مزدور کسان پارټۍ پرون په پېښور کې مظاهره هم وکړه او پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي په پام کې لري چې دوی هم زر مظاهرې وکړي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند هم د وزیر اعظم بیان ته سخت غبرګون ښودلې، خو د حکومتي ګوند غړي وایي چې د وزیر اعظم له خبرو ناسم مطلب اخیستل شوی. تفصیل د اسرار عالم مومن پر رپورٹ کې.
طالبان از پښتون مومن
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی چې وایي تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. نوموړي د خبرو پښتانه قام پرسته خپه کړي او غوښتنه کوي چې وزیر اعظم دې پر دې خبره بخنه وغواړي. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ په ټویټر لیکلي چې د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا پښتانه ترهګر یاد کړي او د هغو لکونو پښتنو په زخمونو یې مالګه چولې چې طالبانو په ترهګرۍ کې یې خپلوان وژل شوي. محسن زیاتوي چې په اسمبلی کې یې قرارداد اهم جمع کړی چې پښتنو ته په طالبانو ویلو او له ترهګرو سره یې په موازنه کولو دی عمران خان معافي غواړي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ هم د عمران خان د یادو څرګندونو خلاف په 12 اکتوبر په پېښور کې مظاهره ترسره کړه. وایي دا ډول مظاهرې به په ټول ملک کې کوي. د دې ګوند خبر پښتونخوا مشر شکیل واحد الله وایي د مظاهرو هدف یې نړۍ ته دا ښودل دي چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې د ترهګرۍ ښکار دي. نوموړي په 12 اکتوبر مشالډو تو ویل د ترهګرۍ له کبله لکون پښتنو ته مرګ جوبله واوړي ده. کورونه، سکولونه، هسپتالونه، بازارونه یې ړنګ شول او اوس د هیواد مشران تحریک طالبان پاکستان ته د پښتنو تحریک په ویلو سره په پښتنو د ترهګرۍ ټاپه لګول غواړي. دروسل هغه چې په 11 اکتوبر خبرې شوې د لندن میشتا میډل ایسټ آی رسنۍ په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان وسله والا ډله د پاکستان غاړې ته له افغان پولیس سره جون کون کې پښتانه دي.
تحریک طالبان پاکستان څوک دي؟ ټی ټی پی پاکستان غاړې ته په پوله پرتا پښتانه دي. طالبان د پښتنو تحریک دی. په افغانستان کې له 45 تر 50% پورې پښتانه دي. خودي غاړې ته په پاکستان کې بیا د دغه دوه چنده پښتانه دي. نو چې کله امریکای په افغانستان کې د طالبانو حکومت ختم کړ، نو د دې غاړې د پښتنو مکمل همدردیانې د طالبانو سره وي. دا همدردیانې د مذهبي نظریې نه بلکې د پښتون قام پرستۍ له وجې وي. نو چې کله موږ د ترهګرۍ ضد جنگ کې د امریکا ملګری شو، نو دوی د پاکستان خلاف بریدونه پیل کړل او ځان ته یې پاکستانی طالبان ویل شروع کړل.
پښتون اوسګون غورځنګ وایي نیټه نه ټاکلې، خو ډېر زر به د وزیر اعظم عمران خان د یادو څرګندونو خلاف مظاهرې پیل کړي. د غورځنګ یو مخکښ عالم جی مسید په 12 اکتوبر مشالې ډوته ویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر رول تر نیوکو وروسته عمران خان هڅه کوي چې له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې په دروغ ثابت کړي چې په کابل کې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې پاکستان نه بلکې د هیواد پښتنو له افغان طالبانو سره ملاتړ کړی دی.
زما پروفائلنگ کوي دنیا ته خپل کړه وړه پتا باندې پټوي چې ګوره زما خو هیڅ قصور نشته. کدا اوس په کشمیر کې څوک بته وایي یا په افغانستان کې وایي یا نور په هیوادونو کې وایي، نو دا خو زموږ خلک نه دي، بس دا خو پښتانه دي.
د پښتون قام پرسته ګوند عوامي نسل پارټي مرکزي ویان د زید خان په 12 اکتوبر له مشالو سره په خبرو کې بیا ویل ک عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک ته نو په 14 او بریدونو کې د زرګونه پښتنو د وجلو ذمواري ولې یادې ډلې اخیستي. نوموړی وایي طالبان د پښتنو قام پرستو خلاف دي او د دوی د ګوند سلګونه غړي یې وجلې دي. بلخو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی په 12 اکتوبر مشالې ډوته ویل چې د عمران خان د خبرو هدف کله هم دا نه وي چې نړۍ ته پښتانه د ترهګرو په جامه کې وړاندې کړي. دا وایي د عمران خان مخالفین د نوموړي خبرې بغیر له سیاق او سباق وړاندې کوي چې دارنګ پښتانه ګمراه کړي.
د پښتنو د غیر عزتو د پښتو او د مننې او د هغوی د دسترخوان. عمران خان خپل کتاب تیم ذکر کړی دی چې پاره کې د غیرتمن قبایل په نوم باندې مشهور دی. لکه دا
لکه لنه چې افغان طالبانو په 15 اگست کابل نیولې، نو له هغه وروسته په سپتمبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سی این این سره په مرکه کې او بیا وروسته د ملګرو ملتونو عمومي سمبلی ته په خپله وینا کې وویل چې د قبایلي سیمو اوسیدونکي له طالبانو سره همدردي لري او اوس یې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. دا ډله چې اوس یې مشري نورولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي. د دوی په فکر د حکومت د غربي نړۍ په خوخه کارونه کوي. په 2000 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوري په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبیله احتجاج نن په دریم ورځ هم دوام لري. هغوی د پریس کلب ودانۍ مخې ته ناست دي او له حکومت غواړي چې په سیمه کې دي د هدفي وژنو او درولو ډاډ ورکړي. دوی د صحت او تعلیم په برخو کې د خدماتو ترڅنګ د ژوند نورو بنیادي اسانتیاو غوښتنې هم کوي. په صوبایي اسمبلی کې د اورګزو یو استازي په احتجاج ناستو خلکو ته ډاډ ورکړی چې له حکومت سره یې خبرې روانې دي او دا چې د هغوی مسلې به زر حل شي. د طارق اورګزی رپورت.
په پیښور کې د ماموزو ولس لخوا د خپل غوښتنو په حق کې شروع شوی احتجاج لا هم جاری دی. احتجاج کوونکو د پریس کلب مخې ته د پیر له سهاره پر لت وهلې او غوښتنه کوي چې د دوی پر سیمه امن پر ځای کړل شي. هغلته پوځي عملیاتو پر وخت د ړنګ شو کورونو سروې دې وکړل شي. د صحت او تعلیم په شمول نور بنیادي سهولتونه دي ور برابر شي. د ماموزو قومي اتحاد یو مشر شیرودی اورګزی مشال لړیو ته د نهې په ماسپخین ویلي که حکومت غوښتنو ته پام ور نه کړو نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته وغځوي.
نو بیا به بل ورځ د خبرې امکان دی چې مشاورت نه وروسته مونږ اسلام آباد لپاره تیاری وکړو او مونږ یو د لای عمل هم جوړ کړی دی چې مونږ د ټولو قبایلو ته وګورو چې اوس را پاسې چې زموږ د اورګزی مسله دی سبا تاسو مسله هم کېدی شي.
دغه احتجاج ته یو شمېر مدني فعالان او سیاسي خلک هم ورغلي او هغلته د خپل تقریرونو پر مهال یاد غوښتنې ورپره کولو لپاره لا ماموزو لس سره د ملاتړ ونګانې کړي. عائشه ګلالۍ چې د هغې په خبره د پاکستان تحریک انصاف ګلالۍ ډلې مشره ده ویلي دي که حکومت غواړي چې د ماموزو اولس په خپله سیمه په پرامنه طریقه سنبال شي نو په بیا آبادکاري کې به سنجیده او عملي ګامونه ورته اخستل وي. په احتجاج کې په صوبایي اسمبلی کې د حکمران جماعت غړی سید غازی غزن جمال هم شرکت کړی او هغلته د خپل تقریر په مهال ماموزو اولس ته ویلي دي دا مني چې په ماموزو کې د نور علاقو په مقابل ډیر کم کار شوی خو داسې نه ده چې د هر څه دوی کړي بلکې په خپل وخت کې هغه ځای ته زیات درجی ورکړي. سید غازی غزن جمال زیات کړه په سیمه کې د سرکاري سکولونو لا جوړېدو سره د اوبو درېس کې مونږه لا سامې ترغلجو پرې د روډ تعمیر او نهري نظام ور برابرولو منظوری ورکړي.
د هر اورګزی په ما باندې حق دی ان شاء الله د اخیری وخت پورې هغه د پرمنډه کړي وای زه د حکومت احسان یم او ان شاء الله د هغه فائدہ د علاقو ته ډیر سیدلیم دی مزید هم ان شاء الله رسوله.
ما موضوع د بر اورګزو په حدودو کې راځي چې په 2010 کال د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول او هغه وخت شاوخوا 10,000 کورنۍ د خپل کورونو پر خودو ته مجبور شوه. د عملیاتو تر مکمل کې دوستا په 2013 کال کې حکومت د دې سیمې پر بې کورشي ولس غږ وکړو چې خپل کورونه تاسو نه شي چې په دوی کې سنه سش پک ساو کورانه خپل سیمه ته واپس شول. خلوش میر کډوال لا هم د ملک په مختلفو سیمو کې میشتي. طارق اورګزی مشال ریډیو پیښور.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال ویڈیو نہ ساتہ خبرونی اوری. جمعیت علماء اسلام د اکتوبر پر څوارلسم په پیښور کې د مفتی محمود کانفرنس په نوم جلسه کوي. یاد ګوندوي چې جلسې ته به په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل د اپوزیشن ګوندونو مشران هم ویناوي کوي. ټاکل شوی چې پی ڈی ایم به روانه میاشت د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې نورې اولسي غونډې هم وکړي. د چارو شنون کې وایي په هیواد کې راغلي ګرانۍ او یو شمېر نورو سیاسي مسلو پی ڈی ایم یو وار بیا متحرک کړي او غواړي چې د خپلو جلسو له لارې پر حکومت فشار واچوي. خو د مرکزي حکومت وزیرانو په وروستیو کې ویلي وو چې دوی به خپل آئینی موده پوره کوي. له پیښوره د غلام غوث رپورت.
د حکومت په ضد د پاکستان جمهوری تحریک لخوا د هلو زلو توندولو د اعلان سره سم یاد غورځنګ د اکتوبر په 14 نیټه په فیصل آباد کې جلسه کوي او د دغې نه وړاندې د اکتوبر په 14 نیټه په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام لخوا رابلل شوی مفتی محمود کانفرنس ته هم په پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو ګوندونو مشران رابلل شوی دي. په دغه اړه د جمعیت علماء اسلام پی ویاند عبدالجلیل جان د اکتوبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل
په 14 تاریخ باندې درزاب چوک باندې مفتی محمود کانفرنس کېدونکې ده. دې کانفرنس کې به ان شاء الله د مسلم لیگ مشر خاقان عباسی صاحب، د قومی وطن پارٹی آفتاب شیرپاو خان او محمود خان چغزئی او اویس نورانی، ساجد میر صاحب، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور مولانا فضلمان صاحب مرادی. چونکہ خالص جمعیت علماء اسلام پلیٹ فارم لانے کی گی اور مستقبل کے چکم پروگراموں نے شیڈول ورکڑی جاگہ دے پی ڈی ایم دی.
دا پاکستان جمہوری تحریک نہ دا پاکستان پیپلز گون او دا عوامی نیشنل گون دا وطل روستو دا یاد تحریک حلی زلی تر ڈی رہا دا متاثر شوی. خو اس محال سیڑون کی پدے نظر دی چې په موجوده سیاسي حالاتو او د اقتصاد په برخه کې د حکومت د ناکامیو په وجه د حکومت په ضد د پاکستان جمهوری تحریک یو ځل بیا فعال کېدلی شي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
یو د میا شهباز شریف د اکټیو کېدل په پالیټکس کې اوسنه خبرو کې اغیله وقتی کامیابی ملاوی دل. دویم خبر دا چې د حکومت او د ادارو ترمنز چې دا کومه معاملې روان دي نو دی هم د اپوزیشن زړه اوچت کړی دی چې کېدې شي چې دا راتلونکي وخت کې زر انتخابات وشي. نو که انتخابات نم کیږي نو د دوی د لاس چې کومه لوبه وتی ونو بیا د دوی لاس تراغه چې کم از کم دوی تقریرونو کې دوه درې خبرې خو کولې شي. په دې وخت کې په پاکستان کې د ګرانې صورتحال ډېر زیات خراب دی.
ټاکل شوی و چې د اکتوبر په 11 نیټه په پی ڈی ایم کې د شامل ګوندونو د سربراهانو په کچا غونډه په اسلام آباد کې ترسره شوی وي. خو دغه مهمه غونډه وځنډولې شوه او د پاکستان جمهوری تحریک لخوا ویل شوی دی چې د پی ڈی ایم د مشرانو غونډه به اوس د اکتوبر په 13 نیټه ترسره کیږي او په دغه غونډه کې به د موجوده حالاتو په تناظر کې د حکومت په ضد تګلاره جوړیږي. پاکستان جمهوری تحریک په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي خو موجوده حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ تورونه ردوي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت به خپل 15 کلنه آئینی موده پوره کوي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
مشال ریڈیو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د دې غړې د ډومبی 19 پروگرام قانوني لارې د دې پروگرام کوربا بوریوال کاکړ دی راځي چوایورو
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه تاسو د مشال رادیو 19 خبرونه قانوني لارې اوري او ز بوریوال کاکړ مو د کوربه په هي سرکلې کوم د دیونی په خبرونه کې د پاکستان د ځانګړو عدالتونو لړۍ څخه پر پوځي عدالتونو خبرې کوو له قانون پوهانو سره پر دې باس کوو چې په پاکستان کې پوځي عدالتونه کله جوړ شوی وو او ضرورت یې ولې پیښ شوی وو د دې عدالتونو دایره اختیار یا جورزډیکشن څه دی په دې عدالتونو کې مقدمه څنګه چلیږي د دې عدالتونو ججان له امنیتي ادارو وي او کنه د نورو عدالتونو په طریقې کار ټاکل کیږي آیا د دې عدالتونو پریکړې په نورو عدالتونو کې چیلنج کیدای شي دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب اوریدو لپاره د خبرونی ترپای را سره اوسئ اوریدونکو تاسو شای لا یوی نه یوی حوالی په پاکستان کې د پوځي عدالتونو ذکر اوریدلې وي په دې اړه تر ټولو لومړی پښتنه دا راپورته کیږي چې دا عدالتونه کله جوړ شوی وو او ضرورت یې ولې محسوس شوی وو قانون پوه حبیب الله ناصر په دې اړه وایي
اول ځل چې فوجي عدالتونه دا د زیولک په تور کې چې د خپل د سیاسي مخالفین د دباولو لپاره یو قانون جوړ کړو او په دې کې سیاسي اندازه تر د شای کوټو ملشي فوجي عدالتو کې نو په 1908 کې یو قانون د پاس کوس په کم کې د سیویلین خلک شو عام ولسم کم وخت د فوجي عدالتو ته اختیارات ورسره هغه سزا کې او دغه کې سونه هغه وچلو نو اول ځل دا په 1908 کې د زیولک په زمانه کې شوی دی
قانون پو برخوردار څکځي وای تر پوځي واکمن ضیاءالحق وروسته جمهوری واکمنو هم د عدالتونه جوړ کړي او کارولي وو
فکر علي بټو چې سمري ملټري کوډ سره جوړ کړل آرټیکل 250 لاندې او پاغې کې چې کوم د سند او پنجاب کې چې کوم د اپوزیشن پارټیانو ایجوکیشن وو نو هغه در کنټرول وته د آرمی اکټ کې امندمنټ وکړي of 245 plan diye action in aid of civil power rang da ga istemal kai ch military courts pa summary trials kai da opposition da leader an ya da worker an ya ch kam nivel se bhi da respi adalat ga shi struck down kai ch era da fauj pa through civilian government hukumat nis kawalai aw da civil mamlaat nis chalawalai نو شریف کوم په خپل دویم ټرم کې ملشي کورټس پرسنټ کې جوړ کړل
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای دا په عین کې د عدلیه د ورکړل سوی بڼې برعکس اداري دي
دا د پاکستان د عین خلاف یو خبره ده د فوجي عدالت هغه په هر زمانه کې شوی چې کله د تل نومه څه ظاهره ده د فوجي عدالت یو فوجي چلی نو اول د خبره خدا دې سیاغه یو قانون پو نه چلی هغه عدالت یو فوجي چلی قانون پو معنا څه ما خلک دې سیاغه د پاکستان قوانینو مطابق ټیکډان کې د قوانینو په اړه کې ایکسپیرینس کړی ده وکالتونه کړی دي د جیانی کړی دي نو بیا د لیول ترسیل څه دی چې دا ظلم د مرګ فیصله وکړي
دوه چې د ټولي نړۍ په څیر د پاکستان په عام عدالتونو کې ملزم ته د دفاع او اپیل حق پوره ورکړل شوی دی خو د پوینا په پوځي عدالتونو کې داسې نه ده
په عام عدالتو کې خو نارسو کوتلی سي عدالت یو پبلک پلیس ده عدالت او کلی سي د عدالت کاروایی کتلی سي میډیا او کلی سي هغه رپورټ کوي سي عام ولس او کلی سي کتلی سي کاروایی په حساب باندې روانه ده کنه روانه په دې کې اول خدای وو سي دا ولسی نه و د عدالتونو دا به یو پټ ځای کې ده نو خالي به یو فوجي او دو فوجي نه سو مرزي بوخته پیښ دوی په دې کې دا وو سي په دې کې دا ده سي د وکیل حق نسته ته وکیل نسی وکړي وکیل قانون نه و دا وکیل لته نه سو پیښه ده نه وکیل بل پابند دی او درېما دغه د اوس په دې کې ته دفاع نو ملزم ده یعنی که په ما یو تور لګیدلی د مسلسل صفا کولې سم چې زه خپل ګواهان پیښ کړم ته دا نو واسي او سره په دې کې دا او کو د بنیادی حقوق ته ټول سپدې کې دا فلک نسته کزه سردا سوما ما اپیل یو بالا اداره نس زیاده زابیل وکم سلما سنه انصافی سوی ده ما خلاف کسا نسی ده تا باقای بلی مبنی نده درهیم پا دای که دا اوز پا زمانت اجازت می داکی ده یعنی کتا پا فوجی عدالت کی ویارتا زمانت سوچ ده زمانت تصور نو ده جب که دا یو بنیادی آگ ده
ایڈوکیٹ حبیب اللہ ناصر زیادہ کرے چھے پا پاکستان کی دا عام اولس او پاوز لپارا بیل قوانین دے
اصل کی پاکستان کی دو قسم یو متوازی قوانین دی یو آرمی ایک دے کم سے تو فوجیان اخبال دی او قانونی نظام دے پانے کس دوی خود فوجیان تا سزا گیا نور کی یا جرائم کی جب دوی کیا غبی کی مدو دوی زان تا یو طریقہ کار دا غد پاکستان دا نور قانون سر دیر جلا دا او کوم سی اینیک اداری دی عدالت د سویلین لپاره په حکم باندې دی حقوق دی اینده غو تحفظ کړی د سویلین سړی په اینده وای دی اینده ټیکل اتم دا وای سمات په د عدالت اکا سی دی عدالت باغ عدالت چې کوم زما د پښی سویلین عدالت په پاره کې به ماته د وکیل حکم می پاره کې به ماته د ضمانت حکم می پاره کې به ماته د ورودو حکم می خپل دفاع کول واک به می نو تا خو د ټول هغه اینی سکیم د پاکستان سکیم اینی سکیم د فوجي عدالتونو د غو خلاف ده باقاعده
حسی خو پوځي عدالتونه یوازې په پوځ دننه د جرمونو او له قانونو د سرغړونو څار او پریکړې کوي خو په پاکستان کې موجود پوځي عدالتونه له پوځ بهر هم فعالیت کوي ایډوکیټ حبیب الله ناصر په دې اړه زیاتوي
اصل کې دا اوس موجوده چې کوم د قانون د فوجي عدالتو په دا د بیس د کوچنیانو د سکون د پېښور واقع چې اوس په بدمرغه واقع لا هغه بعد نو بیا دوی دا ضرورت محسوس وکړي چې څوک د ترګري دونه زیات اوس په پاکستان کې لازم موجوده دي لپاره فوجي عدالتونه جوړو نو دوی ډېر په ایمرجنسي کې فوجي عدالتونه جوړ کړو چونکې په هغه ټیم باندې پولیس کې هم خشم ډېر وسي او قانوني او آئینی اړخ ته خلکو دونه نه وکتل د داشي نه سیاستانانو ورته وکتل نه عدالتو ورته وکتل او نه دلته میډیا ورته وکتل چونکې دا ډېر یو خطرناک شی نو هغه کې دا قانون پاس وو هغه قانون چې وو کوم یو انګریزي لفظ ورته استعمالیږي ډریکونین لا چې بالکل یو لاین له بنیادي حقوقو له بین الاقوامي چې کوم معاهدات یا بین الاقوامي چې کوم کنوینشن دي د هغو په ټولو خلاف باندې دا پاس شوی ده دا د هغو په ضد کې ده
نوموړی وایي پاکستان چې له نړۍ سره بشري حقونو ته د درناوي په اړه کوم تړون کړی دی پوځي عدالتونه او په هغه کې د مقدمو طریقې کار د هغه تړون خلاف ورزي ده
او یو بین الاقوامي معاهده سوی ده هغه ته آی سی سی پی آر وای انټرنیشنل کنوننت اون دی سیول اینڈ پولیټیکل رائټ دا پاکستان د تا معاهده د یو کنوننت ده د بین الاقوامي پاکستان د دې باندې دستخط کړی ده پاکستان د دې سیګنیچر ده دا هغه آرټیکل فور لسوای سی په قوانین کې پتا شي هر ملک مې لازمی ګڼي چې دا پنځه شپږ د کوم بنیادي حقوق سماته د ریسات کړو چې دا به د هر سړي حق پاکستان په دا باندې دستخط کړی ده لیکن فوجي عدالتونه دا مو ضد دي دا هغه مایده هم ضد
په پاکستان کې د عدالتونو په ګډون هر ادارې ته په آئین کې یو چوکاټ ټاکل شوی دی لا ایډوکیټ برخوردار څخه څخه مې وپوښتل چې د پوځي عدالتونو دایره اختیار یا جوریزډیکشن څه دی هغه وویل
دوی سمری ٹرائلز کوي او د هارډن ټیررست کوي نو په دا معنا هغه رنګ واکو اختیار خو نسته لکه چې ول عدالتو دی د های کورټ یا د سپریم کورټ چې هغه په هر سیول معاملہ کې ځکه موږ په قانون کې دا وایو چې سیول کورټ د عدالتونو مور ده یعنی کله چې سره هیڅوم لار نه دی پلی سي سیول کورټ ملټری کورټ دغه سینو د دوی جوریسډیکشن په معنا ډیر مخصوص کې سینو او له دوی پورې وو او د دوی واکو اختیار دا وو هغه حد پورې وو
اوس پښتنه دا ده چې په دې عدالتونو کې مقدمه څنګه چلیږي ایډوکیټ برخوردار څخه وایي پر دې عدالتونو یو له هغه سخت نیوکو هم دا و چې د دې عدالتونو د مقدمو طریقې کار سرګند نه دی
اوس د آزاد عدلیه د پاره زموږ ججان دا یو منسوي حق ته یو د امر د آزاد عدلیه د پاره چې کوم ملکو کې ستا غیر په فخر وایي چې موږ عدالتونه خلاص دي هر فیصله په خلاص عدالت کې اوریدل کیږي او په دې باندې پر فیصله کې لاندې لیکل هم دي چې دا آرډر یا دا ججمنت په خلاص عدالت کې واورېدل او خلکو ته واورول شي نو دوی چې وو د ملټری کورټس کوم ترتیب وو په هغه کې دغه شی نو پروسیجر نشکار کېدی څنګه وسو گواه څنګه تیر سو د گواه باندې لکراس اجازه چا ورکړي وکیل څوک وو
پوځي عدالتونه د دې لپاره جوړ شوی و چې په ترګرۍ کې شکیرو ملزمانو مقدمه وچلوي او په چټکه فیصله کړي خو په عین وخت کې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد بیل عدالتونه هم موجود دي له ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې په پوځي عدالتونو او د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې څه فرق دی. هغه وویل
په ډېرو والو سره فرق دی، په دې کې ولې د ترهګرۍ ضد څه کوم عدالتونه دي، په هغو کې د وکیل ستا په هغو کې ضمانتونه ورکړول کېدلی سي، په هغو کې خپل دفاع پېښېدلی سي، او هغه پبلک هیرنګ د هغو هغه مطلب ولس وکړلی سي، هغه کتلی سي، بیا په هغې کې د وکیل لک موجوده ده. نو تر هغه ترهګرۍ تر ضد په عدالتو او په دې کې ډېر زیات فرق دی، په دغه کې دا ټول بنیادي حقوق نشته په فوزي عدالتو کې.
په پاکستان کې چې په یو عدالت کې مقدمه فیصله سي خو څوک پکې مطمئن نه وي، نو هغه تر هغه عدالت په لوړ عدالت کې اپیل کوي. آیا د پوځي عدالتونو د پریکړو پر ضد په نور عدالتونو کې اپیل کیدای سي او کنه؟ ایډوکیټ برخوردار اسکزای په دې اړه وایي
اول خو دوی کوشش دا و چې دا به ملټری ټریبیونل ته به بیا د دې اپیل کیږي، خو د دې دغه اپیلونه چې وو کېدلای سوای په هایکورټ کې هم بیا په سپریم کورټ ته هم ډېر کیسونه تللي هم وو، او ډېرې زیاتې دغه فیصلې واپس رول بیک شوې چې په هغې کې عدالتونو دا فیصلې وکړې چې یاره په دې کې چې کوم منل شوي اصولونه دي د کریمینل جسټس سیستم هغه نه دي فالو شوي، کوم آئینی چې کوم ګارنټیانې ورکول شوي دي وګړي ته د ملک په د وګړي په حیثیت هغه نه دي ترسره شوي، نو ډېرې زیاتې فیصلې په دا کې رول بیک هم شوې د اپیل په شکل کې چې به کله اپیل لوړو عدالتو ته وو.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې د پوځي عدالتونو په اړه د قانون پوهانو خبرې واوریدې. راتلونکي اونۍ به د یوې بلې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو، قانوني لارې پروګرام مو اوریدو چې کوربه بوریوال کاکړ وو. وس وخت شوه دی د دې غړې د دویم 19 پروګرام مشال ریډیوي مجله چې کوربه نجیب امیر دی نورازی چې وای ګورو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې په یو بل غنا کې موزه نجیب امیر هر کله کوم دا ونه په سواد کې د وی مشاعري راپور د توړنې کو د رحمت شاه سایل صاحب یو خپل غزل اوریدل شي. د باړې د یو ځوان شاعر لیواله پردي سره مرکه کړي او د خبرونې پرسته شیبو کې د رسول حمزه توف د زما د افغانستان کتاب د وی بل برخیش باړه هم د توړاندې کو. نو که وخت لري را سره پاتې شي. د سوات سیما د قدرتی حسن نه مالا مالا ده. قدرتی سیمه ته د ادب له پلوه هم درنه کتل دي. د یوسف زو په دې ټاټوبه کې وخت په وخت خوږجب شاعران تیر شوی دي. د سوات په سیدو میډیکل کالج کې د سپتمبر په 28مه یو خواندور مشاعره تر سره شو چې پکې ځوانو شاعرانو د مشرانو شاعرانو په موجودګۍ کې خپل شعر نوورول. د کالج د کونکو په ګڼ شمیر کې په دې مشاعره کې ګډون وکړو. د شاعرانو له شعرونو خوند واخیست. د مشال خبریال نیاز احمد خان د مشاعرې تورغلو.
د سوات سیدو میډیکل کالج په لوی حال کې جوړ کړی شوی مشاعره کې په لسګونو د ډاکټرۍ زده کړو ترلاسه کوونکو برخه واغسته. مشاعره څو ساعته تر شپې نه وخته جاري وه چې پکې د سیمې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. سر کې کوربه د میډیکل کالج ادبي ټولنې مشر ډاکټر محمد سایل اویل
د سیدو میډیکل کالج ادبي ټولنه په هر دویم کال داسې خوندور مشاعره ترتیب کوي. د دې مشاعرې ځانګړنه دا ده چې د خپلې مشاعره کې د پښتونخوا د هرې سیمې نمائنده شاعران ګډون کوي. هغه شاعران چې هغې په حقیقي معنو کې شعر لیکي حقیقی مانو کی دادی شعور سطح اچتی اور آغا کا حقیقی مانو کی دقام سترگی دا فن غزل مدوڑا نگوم دا سدر محفل پہ جاتا باندے چی تو لگ ساتھ لگلی کا نستر گلی لا سنا پشاگی اوڑی نو شاکا ستار آندہ کی دا دنا پراتک لنو پلو خالی زمون جی بنا بومون لگولا پلو خالی نگر کتابنا
مشاعرے کے دا کالج اس دکون کی غٹے خپل کلام اڑان دیکھ رو چی پکی وائی
دا باتیں کسی اگدی دی سو خبر نہیں بچانا
دا میڈیکل کالج پر مشاعرے کے دسوات محمد حنیف قیس زیاتر قطعے اڑا دیکھ رہے چپکے ہگا پی وقت کی اویل
عجیب زمن وطن دے عجیب زمن نظام دے نہ سڑے پہ پوہے دیشی نہ سڑے پدی پوہی لکمیخ چی سڑے خوب ہوئی نسو غم غرض پہ نکڑی لکمیخ چی سڑے خوب ہوئی نسو غم غرض پہ نکڑی اور لکمیخ چی سڑے نیک ہوئی نو پسر وحلے کی گی
مشاعری تا د منګوري شاعر انور عاطف شعرونه او غزل وړاندې کړو چې پکې دی وایي
د قام غم خور او مسیحا د وطن په دواړو لاسو او خپو شل ناسته مقدمه د انصاف چلې اوسم دلته په هر چوکه غل ناسته د غزل مطلب چې د مین زړونو سوغات می ورته وي خاپیرائے دا چین او سواد میں ورتا ہوئی او دا قارون حس پہ اولگی دا بدا چا دا حسن دا زکاة میں ورتا ہوئی
مشاعری تا ورغلی از دا کون کو ڈاکٹرانو شاعرانو تا خپس را پوری دادور کو او دا خوشحالی اظہاریو کو نیاز احمد خان مشال ریڈیو سواد
د سوات شاعرانو له مشاعری نه مخوند واخیست د سوات او ملکان سره چې د هرې پښتني سیمې د شاعری خبره کیږي نو د رحمت شاه سایل د ذکر نه پرته به خبره نیمګړې وي سایل د اوله سرمانونه سندریس کړی دی زه درته د رحمت شاه سایل یو تازه شعر لولم تاسو ته وښیم بچے شاعر شاہ خو حرام شاعری مکوا تا سے نیک نام خی بدنام شاعری مکوا ہر سویل خوی خو ہر سدویل نوی تا سے بیگاما بے لگاما شاعری مکوا بچے کامیاب بئی خو ڈیر پلنڈ لارو مسا چې ناکام نشي دا ناکامه شاعری مکوا دا سه ډیر لره هم د دود او د دستور نمزه دا سه بی خلکو او بی قامه شاعری مکوا د ابتدا نه په ټوپونو انتها ته مزه بی نتیجی او بی انجامه شاعری مکوا د ژوند په کندو کپرو به وړو ځان سره ډېره ګلفاما ګلاندامه شاعري مه کوه د میخانې او جام سحر مخام خبرې کوه ولې سره د ګوټ او جامه شاعري مه کوه خیر دې که ګوټ نیم د هر چا د تړمو اوښکو کوې داسې توده توده تمامه شاعري مه کوه بل ولس او قام نمونه پکې ما اخلخو خو بی ولسا او بی قامه شاعری مکوا تخلیق هم لوی کار دی خو سناسه روزگار هم خده دا د چرګ بانګ نه تر ما خامه شاعری مکوا خیال او خایست فن او جوان مینا او خوان شیر بویا سایلا ته هم بی پیغامه شاعری مکوا بچه شاعر شه خو حرام شاعری مکوا، داسې نیک نام خې بدنام شاعری مکوا. دا مشال رادیو ده، دا شعر د رحمت شاه سایلو، هغه د پښتو ژبې مشر شاعر دی، خو موږ درته د یو ځوان پښتون شاعر سره مرکه کړې ده، محمد احسان، چې ادبي نوم یې لیوال اپریده دی. په 1999 کال کې په باړه کې زیږیدلی او د سیمې یو ځوان شاعر دی. هغه غزلیزه شاعري کوي، تر اوسه کتاب نه دی چاپ شوی، خو په ټولنیزو رسنیو کې خپله شاعري خپروي او مشاعرو ته هم زیرا ځي. ما ورسره د مشال لډیوي مجلې لپاره خبرې کړې او په سر کې مې پوښتله چې د شاعرۍ عمر څومره دی.
زما چې کومه باقاعده شای شوق چې دادا نجیبا مرسی چې زمونږ د بچپن نه دی او نور زمونږ باقاعده کلام لیکل یا زمونږ د ادبی غونډو ته تک دا چې کم دی دا 2000 او شپاړسم یا 15 په دې خوا او شا کې زما تګ را تګ یا داخلو زلو ته تللی دی.
صحیح. او تاسو د باړې سیمې سره تعلق لرئ او مالته چې شاوخوا ته کومې ادبي جرګې دی هلته تګ را تګ کوي؟
بالکل، په اوله کې خو نجیب امیر سے مونږ تر ډیر خدا پورې لری لری پیښور پورې همدا تلواړګي پورې جام پورې خو زیاتره غونډې چې مونږ چرته کړې دي دا مونږ په باړه کې کړې دي او په باړه کې بیا خاص کر په بټاتل چې کما اوس په نن سبا حالات کې خمزاد ابي لخ کړ دي دې سره مونږ ناشتا پاسته ډیر کړې ده. اوله سره مونږ دې سره یو او په نن سبا حالاتو کې زمونږ خپل چې کما غونډه دا مرګري لیکوالان ضلع خیبر چې کم دي مونږ دې سره تړون یو.
صحیح. تاسو نه بزنور تاسو نام کوم خو د خبرونه په دې برخه کې خپل یو غزل وړاندې کوي زموږ اوریدونکو به خوشاله شي. لیوال صاحب،
ولې نه زونه بدر ته وایم تاسو په اجازه او د ټولو مرګرو
مهرباني ارشاد د مونږ یو اوریدونکو د لیوال افریدی صاحب کلام او تاسو پته ولګي چې لیوال صاحب څنګه شاعری کوي. مهرباني ارشاد.
د غزل مطلب دا وایي چې سامې لتنا په وټو کې را ایثار شولا، سامې لتنا په وتو کې را ایثار شولا، هغه چې کله هم پتلو کې را ایثار شولا.
واه واه، ډیره چوسته مطلب ده. سامې پتلو کې را ایثار شولا او هغه چې کله
سامې لتنا په وتو کې را ایثار شولا، هغه چې کله هم پتلو کې را ایثار شولا.
واه واه.
نو مخکې شعر دی چې خیال یو ماته د منګي سره کګو غشوا، خیال یو ماته د منګي سره کګو غشوا، شکر دې شکر غرزیدو کې را ایثار شولا. او مخکې شعر دی چې بوی د باروتو د خورشوې جوړې بیا پیزا کې، بوی د باروتو د خورشوې جوړې بیا پیزا کې، چې دا مرغې پالوتو کې را ایثار شولا.
درخه.
او مخکې شعر دی چې هغه ساده هغه نادان غرایزه جنې، هغه ساده هغه نادان غرایزه جنې، څنګه د خار په دې کوڅو کې را ایثار شولا.
واه درخه.
او مکتب دی چې خیال دی خیال دیو نکړلو لیواله شوکول دی ګلان، خیال دیو نکړلو لیواله شوکول دی ګلان، لمن دی ګوره پازغو کې را ایثار شولا.
واه واه واه، ډیر ښه. درنو اوریدونکو، دا لیوال افریدی صاحب دی، د باړې دی او ځوان شاعر دی، ښکلی شاعري کوي، رومانوي شاعري کوي، د خیبر سیمې د اکثر نورو شاعرانو په څیر. ستاسو په شعر کې کلیوال رنگونه دي، ګودر دی پکې او غرنۍ مینه ده پکې او د هغه لارو کوڅو ذکر دی پکې، دا تاسو په شعوري طور همداسې کوشش کوئ؟
اصل کې نجیب امیر صاحب زمونږ چې کومه ده دا چې زمونږ کلیواله علاقه ده او ژوند مونږ ډېر په کلیواله علاقه کې تیر کړی دی او د ژوند ابتدایي کومه شاعري چې واغه خامخا د انسان په فطرت یا د انسان په هغه باندې خامخا په دماغ یا په هغه باندې ذهن باندې اثر کوي. نو زمونږ تر سترګو وړاندې چې کوم شیزونه تیر شوي دي یا کوم تیریږي هغه په غزل کې راځي او بس
دا سمات ګډ لزونه ته جوړونو. صحیح. تاسو په خیال باندې لیوال صاحب شاعر لسه په کار دي چې خپل مشاهدي انزور کې په شعر کې د چ سوینی شاو خواته د چ د کوم وخت نه تیریږي کوم احساسات چې د خپل وی دا په شعر کې راون غواړي خدا کنه. ځینې خلک وی دي ته پام نه کوي، کتابي خبرې کوي، مثلا دا سه ونه خای په خپل شاعری کې یاد کی چې د ولیدلی هم نه، دا سه رنگونه، دا سه فلسفي د ذکر کوي چې هغه به د پخپلم پینې پویږي. تاسو په خیال شاعر لسه کول پکار دی؟
نجبا میر صرف زما کو چې څومره خیال دی یا زما در خپل کچا سوچا پورې چې زما څومره سوچ دی زه خو یم چې یو شاعر ته تر هغې دومره لرې تګ یا مثلا دومره لوړې فلسفې راوړل ساده ژبه او لکه بیخي دومره ساده ژبه راوړل پکار دي چې هر سړی ترې خوند واخلي، لکه یې ژبه پکار ده یا داسې لفظونه راوړل چې په هغې نه سړی پخپله پوهېږي نه پرې بل پوهېږي، یو د مشورتیا دپاره یا څه داسې د هغه دپاره لفظونه نه دي راوړل پکار، ځکه چې ادب که سوچ وکړي دا څومره پسته او څومره خوږه او څومره ساده ژبه وي عمره مخکې سړی پرې تګ کولی شي او خلک پرې پوهېږي او خلک پرې خوند اخلي دا هغو غزلونه.
صحیح، بالکل همدغه سیدا. او لیوال صاحب څومره شاعري به مو کړي؟ کتاب مو چاپ شوی کنه؟
نجیب امیر صاحب د کتاب عمر خو مملا نه دی او شاعری مو ملا د کتاب نه ده، ځکه چې عمر هم کم دی او د شاعری عمر هم ملا کم دی، ځکه چې کتاب نه داسې شوق ملا شته خو شاعری خلک کوي د دې لپاره چې محفوظ شي، کتاب شکل ورکی، کتاب به چاپ کوو ولې نه، خو د وخت انتظار دی او د هغه خبره چې کله وخت راشي نو کتاب به پخپله چاپ کیږي، که مونږ یې نه چاپ کوو مم نو دا غزلې به پخپله کتاب ته ځان رسوي.
نو لکوم لارو شاعری خپروي چې کتاب مو نه دی چاپ کړی، په ټولنیزو رسنیو خپرېږي، هنرمندانو ته مو خپله شاعری ورکړي، کوم شاعرو کې مو راولي؟
زما تر اوسه پورې چې کوم په اول سر کې دلته په کور کلي کې لکه میدانی پلوګرامونو کې غزلې ویل شوي دي، خو هنرمندانو ته یا فنکارانو ته لا تر اوسه غزلې نه دي ورکړي، په دې وجه چې زمونږ غزل بلا تر هغې معیار رسیدلې نه وي او یا به زمونږ غزل د هغې معیار وینه، نو د دې وجه نه لام نه فنکارانو ته نه هغه ته، خو په ادبي هلو ځلو کې او د فیسبوک د لارې او داسې نور د سوشل میډیا د لارې غزلې شته دي هم خلکو چې لکه مخکې
نور شعر بلم لیوال صاحب اوریدونکو ته څه اوروي؟
نجیب امیر صاحب اول به یو دوه شعرونه او د دوه شعرونو نه پس بیا یو غزل دی، نو مرګرو ته ډالې کومه.
مهرباني، وا به ورو
د هغه خبر یو دوه شعرونه دی وای چې شعرونه صدا سي دي نجیب امیر صاحب، چې نه په اکسرا نه سي ټي سکین کې راځي، نه په اکسرا نه سي ټي سکین کې راځي، داسې زخمونه مې په زړه کې پټ دي او پښتنه وایي ستا په زړه کې څه دي، څومره لالونه په دې غره کې پټ دي.
واه واه واه، ډیر ښایسته شاعري مو ده. مهرباني، غزل به ورو
غزل دی چې وخت راتا پلپو کی راوڑی ازگی، وقت راتا پلپو کی راوڑی ازگی، زکا می جواندون دے ٹول ازگی ازگی، مخ کے شیر دے چھ کھولی سر گلونا تری خزان یا اورل، مونگ لطرے نا پاتشوال خالی ازگی، ما تری ازگی ستب و سخو سو کرم زلپو یکڑل جور پس پین تندی ازگی، مخ کے شیر دے چھ فال ستاد کسمت را تخکاری گینا، فال تا د قسمت را تحکاری گینا، دیستا پا ورغیوی که مالی از غی، و اخی مکتای دوائی چه اگورا وڑه پا لیوال سو اکرل، اگورا وڑه پا لیوال سو اکرل، دک دا زخر زکا وی تن کی از غی.
واہ واہ واہ، دیر خکل شعری مو دا لیوال سیب، دیر زیاد خوند دیو که، او سب غواره مخ که چشم دا نظم سر پاتشه که نصر طرف تام غواره چه حسو که سولی که پا نصر کم.
نجیب امیر صاحب زما خو چې څومره خپل زخو په خپله چې ریشا خبره وي، نثر هم ډېره ګورم او خوښ مې دی، افسانې زما ډېرې خوښې دي او چې ریشا خبره وي خاکې مې ډېرې خوښې دي، او نظم هم لکه نن سبا دور که سوچ کې د نظم دی، نو د دې وجه نه نظم هم زه راوړم او سوچ هم دا نن سبا خلک کوي چې زیات تر نظم راوړي، نو دې وجه نه زمونږ هم چې نن سبا څومره هغه دي دا په نظم باندې دي پوه شولې، خو کوشش مې دا دی یو افسانه دوی مې لیکلې دي چې لا تر اوسه مې شایع کړې نه دي په اصلاح کې پرتی دي، نو دا هغې وجه نه د نثر مې داسې پوخ هغه نه شته، خو افسانې دوه مې لیکلې دي او لا مې شایع کړې نه دي.
دا مشال رادیو دا تاسو د لیواله پردی مرکه اوریده. اوس درته د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې ژباړه وړاندې کو. تاسو په تیرو خپرونو کې په پرله پسې ډول د دې مشهور کتاب د نورو برخو ژباړې اوریدلې دي، نو د زما د افغانستان یو بل برخه واورې چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. پر یو زنګو کیندل شوی خبرې. دلته یو ماشوم ویده دی، کله خاندي کله غوغا کوي، خو تر اوسه دغه شونډې د لفظونو د ادایګۍ سره آشنا نه دي. یو ورځ به داسې راځي چې دی به خبرې شروع کړي او به وایي چې دی څوک دی او دلته ولې راغلی دی. که په نړۍ کې د لفظونو وجود نه وای، نو دا به نن په هغه صورت کې نه وای لکه چې دی. د دنیا له جوړېدو سلګونه کلونه پخوا شاعر زو کړو. کوم سړی چې د ژبې سره د نابلدتیا باوجود د شعر ویلو پریکړه وکړي، هغه د هغه لیونی په شان دی چې لامبو نه ورځي او سیند ته دانګي. ځینې خلک د دې لپاره خوله نه پرانیزي چې د ذهن په آسمان کې الوتونکي بادونه خبرو ته اړ باسي، بلکې دا کار د دې لپاره کوي چې ژبه یې خارخ کوي. همداسې ځینې خلک داسې هم دي چې شاعری کوي، خو دا کار د دې لپاره نه کوي چې داغه د احساساتو او جذباتو سپې په غورځنګونو دي. خو د دې پوښتنې ځواب موندل ګران دي چې داسې خلک ولې یو ناڅاپه د شعر ویلو پریکړه کوي. د داسې خلکو شاعری ما ته داسې ښکاري لکه چې د پسه له خامې څرمنې نه په جوړه خلطه کې چا غوزان یا چارمغز اچولی وي. دا ډول خلک اول خپل چار چاپیره نظر اچوي او غواړي معلومه کړي چې په نړۍ کې کومې پیښې روانې دي. هغوی دومره تکلیف هم نه تیروي چې معلومه کړي د نړۍ فضا له کومو آوازونو، سندرو او نغمو نه ډکه ده. دلته دا پوښتنه هم راولاړیږي چې قدرت انسان ته ولې سترګې، غوږونه او ژبه ورکړې ده، او داسې ولې ده چې انسان ته سترګې او غوږونه دوه دوه رسېدلي خو ژبه یوه ورکړل شوې ده. د دې مقصد دا ده چې انسان له پکار دی مخکې تر دې چې په ژبه کومه خبره راولي، په دواړو سترګو هر څه وګوري او په دواړو غوږونو هر څه واوري. لخلی وتلی خبره د هغه آس پسیر ده چې لوی پیچومی غرنۍ ډبرین لارې نه راکوس شوی او یو ویډ هوار میدان ته رسیدل دي. دلته دا پوښتنه هم سر راپورته کوي چې آیا انسان پر خله کومه داسې خبره راوستي شي چې داغه د زړه په ژورو کې ځای نه وي موندلې. ځینې سیزونه وجود نه لري خو محسوسیږي، لکه ګواښنه، مبارکي، درد، دروغ، رښتیا، رڼا او تورتم. ما په وطن کې اکثر دا جمله له خلکو اوریدلې چې خدایا موږ ګناهګار یو، ته ژوند را جوړ کړه. د دې یوې جملې هر تورې په سحر کې راګیر دی. د بدی د لاسا د ویجاړې شوې نړۍ لپاره موږ یو جګړه پیلو. یارانو ژبې پرانیزئ، د دې نړۍ د ژغورلو لپاره یو ژمنه، یو دعا او یو امر وکړئ. یو ځل زما یو دوست راته ویل زه د خپلې خبرې سړیم، که زما خوښه وي نو پرې ودرېږم او که خوښه مې نه وي نو له پامه یې غورځوم. کېدای شي زما د ملګري دریځ د هغه لپاره صحیح وي، خو لیکوال له پکار دی چې په خپله خبره ولاړ پاتې شي، که خبره د هر نوعیت وي، د قسم خوړلو وي او که د خیرو کولو وي. دومره خیال دی ساتي چې د یو کار لپاره دی دوه وارې قسم نه خوري. اوس هم زما دا خیال دی چې څوک بار بار قسمونه خوري نو هغه دروغجن خلک وي. کدا کتاب د قالینې سره تشبیه کړو نو زه د اوار ژبې د رنگینو تارونو نه جوړوم. کدا کتاب د پسه د سرمنې نه د جوړ ګرم کوټ سره تشبیه کوم نو زه د سرمنې بیلابیل ټوکړې د اوار ژبې د مضبوطو تارونو سره ګنډم. خلک وایي چې ډیر په خوا په اوار ژبه کې د لفظونو شمیر ډیر کم و، دومره کم چې د آزادۍ، ژوند، همت، دوستی او شرافت په شان د تصوراتو د اظهار لپاره به یا خو یو لفظ استعمالیده او یا چې به کوم لفظونه استعمالیدل د مفهوم او جوړښت له پلوه به یو بل ته ډیر نږدې ول. که خلک وایي چې زمونږ د وړوکي قام ژبه ډیره مفلسه ده نو په شوق دی وایي، خو زه چې څه هم ویل غواړم زه په خپلې مورنۍ ژبه کې ویل شم او ما ته د خپل احساس او افکار د اظهار لپاره د نورو ژبو ضرورت نشته. نور بیا د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکی.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو. دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو بچی لاد گزر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گزر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگی دلی اور دی خبر سوچ جنگ غڑی د جنگل زور دی خبر سولم بو دغل درو شور دی خبر سولم بو کور دورا نو فرمان لی ونی سماد کور دورا نو فرمان لی ونی خپل لرمان دورانی دلکی کور ندی خبر دا سوچ جنگ جنگل زور دی خبر دسرو لمبو دغل درو شور دی خبر دسرو لمبو خلک دمرا د نفرت گنا مگرم داخل دمرا د نفرت